بسیار جوانایی هست که میتونن بهترین کارا رو انجام بدن، مگم اونا هنوزم خواب هستن.
موفق باشین در زندگیتون.
زنده باشین. تشکر از شما.
تشکر از شما هم. در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 8 صبح شد و در نیم ساعت عصمت سالمن با شماست.
ډیر زیات مننه قطر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د قطر د خبرو او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو اول د دې سات خبرونه واوري. قاسم سولمل وړاندې کوي.
په اسر کې څو مهم سرټکی د سولې عالی شورا په قطر کې روانې خبرې د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره تاریخي فرصت بولي. د ولسمشر میرمن له نړیوالو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. او اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلي دي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او هغه د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس کیو ان ای پرون د هیواد د بهرنی چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا او طالبانو د شمیر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د آزاد بحث به نن هم دوام لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
شغل قاسمیار ویل چې په نږدې وخت کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په تمه دی. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د تغییر حساس مرحله ته رسیدلی او نړیوالو ته شایي چې خپل مرستې جاري وساتي. رولا غنی پرون د بارني چارو په وزارت کې د یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربناو او سیستمونو په جوړولو کار پیلوي. رولا غنی په دې اړه وویل: دا وی زه ستاسو څخه مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلې. مرستې مو راغونډې کړې او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راوستل. خو لطفاً دا هڅې جاري وساتئ، اوس مدریږئ. د بارني چارو وزارت د غونډه د دې لپاره جوړه شوې و چې میرمن خنی سشکل د امریکا تایم مجلې د نړۍ په غوسلو کسانو کې ګڼلې و چې ډېر نفوذ لري. ملګری ملتونه نن یعنی د میډریمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان مرستندوی پلاوی یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بانکی مون د یونسکو د مشرې ایرینا بوکوفا او د بشري حقونو د لوی کمشنر زید ابن راد ابن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي هر شخص باید واورېدل سي، هر څوک په ځانګړي ډول، هر ښځه باید د خپل ږغ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبرو جوړولو او معلوماتو په شریکولو کې مساوي حق ولري. دا په داسې حال کې دی چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 8 خبریالان په افغانستان کې وژل شول. افغانستان د خبر لن لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان پوسټ پرون ویل چې لشترلژه څلور تنه د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې وژل شوی دي. د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونه شوی دي. د پاکستان د پوسټ خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حمله کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دي. د پوسټ اډا خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. د امریکا پوځ وای په خو هوای عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریه په شمالي شهر حلب کې سوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو ادعا وکړي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ویډلې چې له لندن فعالیت کوي د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د پوځ په مشرۍ په بمباری کې تیروته نسوي او د شپږو کورنۍ غړي وژل شوی دي. د ډلې ویلې چې لږ تر لږه 14 تنه لا درک دي، خو د رپورټ خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. په سوریه کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ هوایي عملیات پیل شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې لږ تر لږه شپږ شپېته ملکي وګړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د عراق د پارلمان یو یزدي غړي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد د شمال په یوه کمپ کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلي دي. محمد خلیل وویل سختریځو د عایشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تالافر ښار کې وژلي دي. باور کېږي چې 1400 نور یزدان د اسلامي دولت له وسلوالو سختریځو سره بندیان دي. اخوده کانادا صدر اعظم سټیفن هارپر په یو مخکینی اعلان سوی سفر عراق ته ولاړی. هارپر په بغداد کې پرونویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. د کانادا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځای سوو کورنۍ سره د 109 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ چې 18 میلیونه به یې یوازې عراق ته ورکول کېږي. په عین حال کې پرون په عراق کې په بمي چاودنو کې 13 تنه وژل سوي دي. او په روسیه کې د بالی افسانوي نڅاګر مایا پلیسیتسکایا مړه سوه. دا په نړۍ کې د سوان لیک په نوم د بالی د کلاسیکي نڅا په خاطر پیژندل سوې وه. نوموړی د یو همکار په حواله د وتلې نڅاګرې پرون د زړه د سختې حملې له امله په جرمني کې ساه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. د مړینې په وخت 90 کلنه وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې واورئ. په خطر کې د سولې د شورا او د دولت د وسوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې ځان شي چې د ناست په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
اجرایي رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټونه ساتل شي. د فرخوندی د قتل پټړاو څو امنیتي مسولان نن محکمې ته حاضر شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبره ده چې اصلي عاملین تقدیر دی او غیر فراریان دي.
د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې په شمال کې د دولت یو 150 وسوال مخالفان وشل شوی. د فراد نشته د شمالي وزیرستان د بمباری او ځینو نور موضوعاتو راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوی د خبرو ورسته ورځ ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنی آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت د جمعې پر ورځ قطر ته ولاړ او ویل کېږي چې د طالبانو له لوري هم یوه ډله دوحې ته تللې او پرون یې په دې بحث کې ګډون کړی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو د رسمي پایل ته یوه ښه مقدمه ګڼل کېدای شي. په دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله السعده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبري اژانس ته ویلي، موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو مشت افغان صدران درویش چې پرون د غونډې یوې برخې ته ورغلی وو آزادي راډیو ته په دې اړه وویل،
خوشاله فضا ده او هیڅ مې فکر نه کولو چې د خلکو سره مخالف وو. سندرمنې خو د
افغانستان د سولې د عالي شورا راغلی دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالي شورا غړي د دوهې په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنۍ هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
وحیدالله فطرت له هلمند لیکلي، موږ ډیر خوښ یو چې د سولې خبرې شروع دي، هیله لرم چې د خبرو وروسته سوله راشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وایي سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند پر اهمیت پوهیږي، نه له هغو کسانو سره چې ژوند تباه کوي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند څخه لیکلي وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پیل یو ښه اقدام دی او هیله لري چې دایمي سوله رامنځته شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټونه ساتل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون په شی حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي باید د هغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وشي چې د سولې په پروسې باور نه لري او خلک وژني. په دې اړه د ناجي صافی راپور واورئ.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایي مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبه په ورځ په خي حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوې او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ترسره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یوه سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونه کړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
تبل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل نه دي چې موږ ورونه وګڼو. وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼو او د عملیات او ملت استازي د نظام او دښمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه ده چې دا په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي داس پرختنې هم کوي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیص څرګندونې به د دې سبب شي چې وسلوال مخالف انتری ګټه پورته کړی.
جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د سهار په 8 بجې خبرونه پیلوي او په منځنۍ صفه 12:15 نیمې ته ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه ته دوام ورکوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د کابل ابتدایي محکمې پرون وویل د فرخوندی د وژلو د قضیه د څیړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا څرګندونه وکړي. له دې سره د فرخوندی د وژنې حقیقت موندونکي پلاوی وایي د دې قضیه ډیر اصلي تورن اوس هم نه دی نیول شوی او داسې اټکل کیږي چې دا یو پلان شوی قضیه و. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی. د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنیه قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنیه قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لویې څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوه د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې په وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهنیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای، او همدا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
یو شمېر حقوق پوهان او د حقوقي چارو کارپوهان همداراز مدافع وکیلان وایي د فرخندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پرونۍ غونډې داسې ښکاري چې دا قضیه نور اړخونه هم لري. دوی وایي د محکمې له منځه دا ږغ چې د دې پیښې ډېر اصلي عاملان لا نیول شوي نه دي اندېښمن کړي دي. یوسف زادران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د فرخندې د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه وایي.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا 3 ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا ده چې حقیقت یابۍ کوم کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي، ولې نه دي نیول شوي او دستګیرۍ لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي. دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیه په جدي کولو کې، د قضیه په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبره ده چې اصلي عاملین تختیدری دی، هغه فراریان دي. دا ډیره خطرناکه خبره ده. دغه سبب ته چې کوم امنیتي مسؤلین راځي هغوی متهمین نه دي، کله هغوی فقط راوختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي. خصوصا کله چې شینکی ځین کروخیر ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې څوک دم د سیمې اوسېدل کېده، هغوی دویمه درجه شخص و چې هغه به نیول شوی. دویمه خبره دا وه چې دغه جرم چې رامنځته شوی، موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکولی شو، یعنې په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوي دي. تاسو وګورئ، لومړی ضرب جرحه ده، بیا فتی خپل بل جرم ده، بیا قتل رامنځته شوی ده، بالاخره د مقتول هغه جسد سوځول کېږي، هغې ته ورچول کېږي، دا خپله بل جرم دی. یعنی څلور یا 15 مختلف جرایم رامنځته شوي دي. امکان دې ولري چې په دغه جرایم دغه څو اشخاصو کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی اوسي، ولې په دویم جرم کې نه وي کړی. بیا دا ډېره مشکله ده چې قاضي دې داسې پرېکړه وکړي چې تور باندې یو شان قضا جزا تدبیر.
بلې ښاغلی سادات، په مجموع کې دا فضا څنګه وه؟ هلته د تورنو کسانو خبرې هم تاسو واورېدلې.
د محکمې جریان نارمل و، ولې یو څه چې ډېر جدي و او باید ورته غور وکړو، دا و چې زیاترو متهمینو ویلي چې موږ سره شکنجه شوې ده، حتی د پولیسو له لوري، د داخله وزارت منصبینو، همدارنګه د امنیتي ارګانونو له لوري. نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي، هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هیڅ مستدل نه دي، هیڅ قابل استناد نه دي.
عزت الله له حکومت څخه غوښتنه لري چې د فرخندې د قتل عاملان گرفتار او محاکمه کړي. نصیر احمد لیکلی دی چې د فرخندې قاتلان باید خپله سزا وګوري. دوی دا غوښتنه له هلمند کړې ده. او حیات الله همات له
هرات ولایت څخه لیکلي د فرخوندې د قتل موضوع باید په غور وڅېړل شي. د هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 878 شمېرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپاڼه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیز هیئت به له افغان چارواکو سره په یو دوه ورځنیو سیمه ییزه غونډه کې سره وویني. وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې دا کانفرنس به د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل سي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمینه برابره سي. خو په مقاله کې راغلي چې د دې ستونزې حل لري ښکاري چې آیا دا کتنه به په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه وکنه. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استازیو دا کانفرنس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بللی دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطاءالله لودین به د دې شورا له لوړ پوړو غړي څخه وي، خو ده زیاته کړې چې ښاغلی لودین به په ځانګړې توګه په دې کانفرنس کې برخه اخلي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار له پیل راهیسي بیا بیا هڅې کړې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي ترڅو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېښول سي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی غنی د فبروري په میاشت کې دا تمه رامنځته کړه چې پرمختګ ته لاسرسی نږدې دی، خو د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې دا هڅې متزلزلې دي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډیری غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هیلمن و چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له خولې لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې له دې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نفوذ لري، خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندوستان ټایمز ورسپاڼې په کابل کې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د نیول سویو کسانو د محاکمې په اړه لیکلي دي. ورسپاڼه لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د یوې 28 کلنې ښځې د وژلو په قضیه کې د 19 تورنو پولیس افسرانو په ګډون 9 نور د شنبې په ورځ محکمې ته وړاندې سول. هندوستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمېر مامورین هم په خپله وظیفه کې په غفلت تورن سوي دي او حتی یو شمېر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډېره وخته را په دې خوا د ډېرو خلکو عدالت ته د نه لاسرسي له انتقاد سره مخامخ سوی دی. هندوستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت د ژمنو یو امتحان هم ګڼل کېږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې وویل چې د کندوز او بدخشان په عملیاتو کې د دولت یو سلو 50 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګوبې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې را پدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپيان کړي دي. مراد د خپل خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترس کې یو از یو وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوې دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤوم ساتي.
عملیات تر
په شمال ځون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پای ته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چیچني، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنې رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان تکرار
شده. دا پیښه په بدخشان کې تکرار شوې ده. په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان
دي.
په داسې حال کې په شمازون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمندانۍ او هم په شمازون کې 209 شاهین قلدود سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای حاضرې رادیو بلخ.
لبل خو د فراه ولایت امنیتی چارواکی وای چې له کابو یوی ونی راهیسی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ډیر شوسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوی دي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي رادیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور ووري.
لکابو یوی اونی رئیس د فراه ولایت په بشرود او بلابلوک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او دولت د وسوال مخالفان ترمن جګړې کې ویل کیږي چې دواړو لور ته تلفات اوښتې دي. تاج محمد جاید په لویدیځ کې د ظفر قلوردو قمندان خبریالانو ته وویل چې په دغه جګړې کې دیش نه دولت د وسوال مخالفان وژل شوي او 15 سرویس نو ټپان شوي دي. دیش نه دولت د وسوال مخالفان وژل شوي چې 19 تنه یوازې په بلابلوک کې وژل شوي او 28 نو ټپان شوي دي. یعنی په ټولیز ډول د فراه ولایت په شرود او بلابلوک ولسوالیو کې زموږ عملیاتو کې دیش تنه وژل شوي او 15 سرویس نور ټپان شوي دي. خو د دولت وسوال مخالفان بیا دا نه مني او وایي چې افغان سرتیرو ته یې مرجوب لاړه ولې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسوال مخالفانو ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د بلابلوک په ولسوالۍ کې 50 تنه افغان عسکر په دغه جګړې کې وژلي، کوم خبره چې افغان امنیتي چارواکي نه مني. همداشان دغه نامنیو په دوام کې د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ د امنیت مدیر هاشم خان د ښار په صدرمه نایي کې د موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمندیار وایي چې د دولت وسوال مخالفان د امنیتي ځواکونو د ځینو خلاو څخه ګټه اخلي او داسې ترورونه ترسره کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې د سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بمباري کړي. د دغو بمباریو په اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی الله شفق راپور.
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر جنسي په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي چې هغوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په یو خبري کړي نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایی ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په داخلو او همداراز د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 340 وسلوال وژلي، چې په دغو کې 14 وسلوال په شمالي وزیرستان او 28 نور په خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي دي. اعلامیه هم درس کاږي چې په وژل شوو کې ډیری بهرني جنګیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. په خیبر ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنګي الوتکو د شنبې په شپه او ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شوو د شمېر او هویت په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدی. د پوست په وینا دغه هوایي بریدونه تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کړي دي. د پاکستان پوسټ په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د لسګونو ترهګرو د وژلو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوسټ او وسلوالو ترمنځ درنه نښته شوې وه چې په نتیجه کې وویش وسلوال او د پاکستانی پوسټ د یو افسر په ګډون 15 پوځیان وژل شوي وو. پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له 1200 زیات ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي او زیاتره سیمه یې له اورپکو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځایه شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي. د یادونې وړ ده چې په دغو قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو ترهګرو او د پوست د اداو په اړه لا تر دې دمه خپلواک او ځایي سرچینو څه نه دي ویلي، ځکه چې دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتګ بندیز لګېدلی دی.
نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده. د راپورونو له مخې تېر کال په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو په اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادۍ راډیو ته تلیفون راوکړئ. اوس قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او هغه د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس پرون د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا او طالبانو د شمیر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی او دا بحث به نن هم دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د تغییر حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپل مرستې جاري وساتي. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان مرستندویه پلاوی یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو د مشرې ایرینا بوکوفا او د بشري حقونو د لوی کمشنر زید ابن راد ګډ پیغام خپور کړی دی. د پاکستان پوسټ پرون ویل چې لږ تر لږه 43 تنه د بی پیلوټ الوتکو په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي په هغو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي ښار حلب کې سوي د 250 ملکي کسانو د وژل کېدو ادعاوې څېړي. د عراق د پارلماني و یزدي غړي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد د شمال په یوه کمپ کې لږ تر لږه 25 یزیدي اسیران وژلې دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر په یو مخکینی اعلان شوی سفر عراق ته ولاړی. هارپر په بغداد کې پرون ویل چې هېواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی. او په روسیې کې د بالیت د افسانوي نڅاګر مایا پلیسیتسکایا مړه شوه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و عصمت سارون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. سازمان ملل متحد امروز سوم ماه می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل میکند. بانک افغانستان از جمله کشورهای خطرناک برای خبرنگاری دانسته شده، اما پیشرفت‌های زیاد در راستای رسانه‌ها و مطبوعات در افغانستان صورت گرفته. شما تا چه حد از آزادی رسانه ها راضی هستین؟ چقدر بر شما کمک کرده در بخش اطلاع رسانی و خبر رسانی؟ همین موضوع برنامه میکروفون شماست و میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، نن چه ده مطبوعات و ده بیان ده آزادی و رزده غواړو چې په همدې اړه ستاسو درنو اوریدونکو نظر واورو. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او خپل نظر به له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. د مطبوعاتو او بیان ازادي څومره د خلکو د اسهانو له ویښولو او بیدارولو سره مرسته کړې ده؟ تاسو څومره راضي یاست چې د بیان ازادي په افغانستان کې ډیره ده؟ آیا د بیان د ازادۍ په لاره کې خنډونه وینې او که نه وینې؟ د ای پی یا اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو راپور پر اساس په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوي دي. خبریالانو په لاره کې ستونزې هم ډېرې دي. هیله لرو چې ټلیفون به وکړئ او خپل نظر به د موضوع په اړه څرګند کړئ. 0992035540 او یا هم 0982255 زموږ د ټلیفون نمبر دی، او یا هم که د افغان بی سیم کارت لري اتصوا اتلس شمیره مهروی لند اسمس یا پیغام را واستوی.
بله ولد فنچیزه که در پیام هایتان در نظر میگیرین از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در پیام های خود جلوگیری بکنین، تنها به دری و پشتو بر ما پیام بفرستین، نام و محلتان را هم لطفا در پیام ذکر بکنین با نظرتان. بریم به شنونده نخست ما سریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم جان، جور پس شهر پخه.
سلامت و سه مهربانی کوی.
مهربانی سه.
جورو شه، لمبل زلان ده هرات میاره کنی ولی ده هرات ده مسئله پیش چنه.
مهربانی کوی سه.
جورو سه، ده مطبعات خود دیر شدی ولی مجده ده هرات ده محلی مطبعات نه دیر خفایی پا دیر خطر چه دیر کلمی ده هران ده استماله که ده تنجدی ویشت اتیشت محلی را بیگن دیو داشتی که دول تلویزیونه دی دو دلاسه مثلا دوی چی دی مکالمی ده داغ ایران جیبی ده استعمالی مش دیر پا دینه تویشو مثلا ده دوی چیش وای او دوی ده کم خواهت ملی چی ده افغانستان دی ایرانی جیب دلت استعمالی مش پا داغ دیر خفایی او یوم مطبعات مش تا دیر شدی چی تر طولو جلتار مخطری او دو وقتیت او بایدی بی طرف ووچی نشی ده طرف دار ده شو ووچی ده محل ووچی خدای چې وشي بې طرفه لکه سې راډیو د ازادي لکه بي بي سي دا راډیوګان دا نشته لکه اشنا راډیو دا ډېر ښه دي او خو لکه دا محلي راډیوګان چې ډېر د ایران ژبه استعمالي موږ هم دلته نه
ډېر مننه کور دې ودان سلامت اوسې مننه چې ټلیفون مو وکړو بل اورېدونکی لرو
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
مهرباني کوئ صاحب
تماس از شنونده ما قطع شد. محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که آزادی رسانه ها نشانه دموکراسی در هر کشور است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان هم در پیام خود گفته که در بخش رسانه ها در افغانستان پیشرفت های خوب صورت گرفته و همچنان گفته که از خبرهای دقیق و به موقع رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. تشکر از شنونده ها.
بله نورو اوریدون کوتا چی دی تلفن لاری راسرادی موقع ورکو آزادی رادیو ده مهربانی میکروفون ستاس
مثلا ستاس او جاوید رئیس سر سکور خو گواردیم سلام کوم پدی هلی هم سر ترور جور ده
سلام ورس مهربانی
پشتوالیم دی پشتیات سکا از دوما دی طول حکومتی او دی دولت مخالفین نحیل ده آلا جرنالستان سر خوش سلو کن بکن چی جرنالستان حقا خلق دی که دیر تو غرانه سیمو که او د دوی حواس خلک اوري یا خپل افغانستان د نړۍ حالات نه ځان خبروي ژورنالستان د په افغانستان ته خپلواکي ته ډېرې ستونزې دي ځینې قمندانانې چې ژورنالستان نه پرېږدي چې کوم راپور نه وي خامو خلکو سرمونه وي چې دوی هغوی دوی ته یوه ساحې ته نه پرېږدي کومه پېښه چې وشي هم تاسې شاګردانې چې موږ ډېرې لیدلي دي ډېرې ژر ته کړي دي هغې ته بیا ژورنالستان امنیتي ځواکونه د راپور لپاره څه وخت پورې دا د خبر نه ډډه کوي لا یو ځای ته نه پرېږدي ځینې وخت سوال کسان دي چې کوم دوی راپور جوړوي بیا ورته وایي لکه چې دوی غلام جهاد او د سینو ځان ته چې جهادي مشران وایي د سینو هغه بیا ورته وایي چې زموږ په هکله که داسې خبره ونه کړئ نو وخت ته چې موږ سرونه در نه کاټ کړو هیله مې دغه ده چې ټول افغانان د هغه کار کوي چې ژورنالستانو سره ښه سلوک وکړي چې مننه کوم زما نظر
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادي است تماس زی شنونده ما قطع شد.
عبدالقادر لکندهار سخلی کلیدی و خبریالان باید به طرف پاتسی او حقیقت تا باید لمری تو برکلی. هلی لروشی تاسی نور عبدالدین که با هم ده افغان بیسیم ده اتسا و اتلش میری للاری لن پیغامونه ده موضوع پر ارتباط چه ده مطبات و ده بیان ده آزاده ورز ده او پا ده اره نظر سرگن که هلی ده چه پیغامو لن بی. د ټلیفون لاري بل اوریدون کلرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
زه صاحب ماما صاحب څنګه تاسو مې منو ته دې زو کوم سلام نو وای مبارکي وته وایم ټول ولش په ټول خلکو ته سي اجازه مبارکي دا شو وته وای شروان صاحب چې دې رسامي کوشي رسامي دي د خلکو زړونه د خلکو ظالمانو نه د خلکو د کردارو نه ټول نرفارو غریب خبر شو منګه دا سیم وای یاو جورنالستانو نه هغه خلکو نه چې هغه تعقیب کړی دا هغه جورنالستان چې دی هغه د اسلامي نه هغه دروغ نه وایي هغه واقعیت وایي هغه نه منګه ډیر خوشاله یاستو خو موږ دا هغه رسانه نه ډیر خفه یو چې موږ ته تفسیرونه د مړو د ټکرو پرې کولو او دا تفسیرونه موږ ته ښیي د موږ ماشومان د موږ سپینګیرې د موږ کونډې
ټول د رواني مرض باندې واړول او ټول تشخیصونه ورسره دي. موږ له هغه رسانۍ نه ډېر خفه یو چې موږ په وطن کې د ماتم ورځ اعلان شي او دوی هغه ډمانې پکې ګډوي او هغه ډمانې پکې اچوي چې هغه موږ ته د شر نه د مخالف کارونه تی منگا کرسانے لگی خطائی منگا دی جو مانستانوں نا خوشحال یو خدای دی خوشحال لگی آج کامیاب لگی خدای دی حق پلار روان کی چه حق کوئی و سلام پیچنا
کردی ودان سردار محمد صاحب خان محمد اسلام یار لحلمند لکلی و ایدل تا پشپشو کلونو که دری خبری الان وشل شویدی او نور لکابل لکلی دی وی پا افغانستان که د بیان آزادی حقیقی آزادی نشته ټول نشریات د مافیا په خدمت کې دي د دوی نظر دی وګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ بل اوریدونکی څه وایي.
وفرمایئ صاحب.
السلام علیکم جناب سروان صاحب جوړې بخیر
سلامت اوسې لکم زینه خبرې کوم
رتی الله حنیفی له بکوال
مهرباني کوي حنیفی صاحب
دا قضی دا سایچ دا موضوع پر برابر بزدون روان چی دا قضی مطبعات خو چی دی اقا دا طول اقوانان استرگی دی او دیر شدی او حتی چی مخالفی اقا باید دا کانون منگولو توست دارل چی
صحیح منانا یعنی مخالف منظور داره چی که خبریالان زپی وشنی تهدیدوی دا منظور ده شاید بلاوردون که لرو زن معرفی که یه آزادی را دیوره
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. تاسو میدونید که سلامونه و احترامات تکرار.
سلامت اوسه مهربانی کوي لکم زینه.
وحدت لورده ګله.
مهربانی.
موږ ته فاز سنه البته نړیوال د یو نستای د پولیسو نستای امباسي محلي راتونه د دې ژورنالستان چې د ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي او یا د نورو خلکو د تحریر لاندې وي چې دوی د اصلاح د علمات او مراد عموما د انسان تغییر بدلولی شي د اذهان بدلولی شي نو له مالي راډیو څخه هیله لرو چې هغه هم خپل نزاکتونه مراد کړي.
سلامت اوسئ مننه. سیف الله لسپین بولدک څخه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت له ازادۍ راډیو څخه غواړي چې په سپین بولدک کې اف ام راډیو فعال کړو. د ټلیفون له لارې اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است. مهرباني بفرمایئ صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مهربانی سر
سلامت و سه مهربانی که ویلو کم زه
عبدالباری اما در هلمون ولایت در کرسوکی سخه تاس رو پتناس کن.
مهربانی که وی عبدالباری صاحب
فکر مرا حق نما
تاسی موضوع نده او ریدلی او تلیفون مکره ده موش ده نن موضوع داده چه نن چون ده مطبعاتو او ده بیان ده ازاده او رز ده او پدی عرک غوره نظر سرگن که موش تا تلیفون رو که استاسو پا نظر ده بیان لازاده رازی است پا افغانستان که پدی عرک پدی برخه که مشکلات سوینه او د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي څومره مرسته کړې ده د ذهنونو پر روښانولو کې د معلوماتو په ترلاسه کولو کې او په دغو نورو مسایلو کې.
بله مثل که شنونده ما صادق از هرات نوشته کرده که ازادي رسانه ها در یک دهه آخر خیلی قابل توجه بوده و رسانه ها نیروی قوی در کشور است. یک شنونده دیگر ما حسینی از بامیان در پیام خود گفته که خیلی خرسند است که افغانستان در میان کشورهای قرار داره که در او حداقل آزادی بیان وجود داره و این چیز است که البته در بسیاری کشورهای منطقه آزادی بیان وجود نداره، مانند کشورهای آسیای میانه مثلا ایران و برخی کشورهای دیگری که در اونجا نمیشه شما از حکومت انتقاد بکنین و همه چیز در اختیار دولت است و باید همیشه در رسانه ها ای گپ در نظر گرفته شود. اما افغانستان به صورت نسبی نسبت به این کشورها خیلی از آزادی خوب بیان و مطبوعات برخوردار است.
در تلفن لاری بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم سروان صاحب جوری
سلامت و سهی لکم زین خبری کوی
سروان صاحب ز خودی سهی بسوالی نایی بریدی سه خبری سهی اصلا بریدی
میروانی کوی سهی
دروان صاحب د خبردارانو ډېر ښه خبرونه ورکوي. هغه وایي
متاسفانه چې یو وکیل حاجیږي ځان هم ځکه نه ځي کنه خبریان راپورونه ورکوي چې انسان ځان ځکه پلانچي نه ونیول پلانچي نه وکړه چې ورسره معلومات سم معلومات نه ورکوي مثال لا وکیل نه یا ډارېږي یا کنه دا مشکلات خبرلارانو ته ځوا
بله صاحب بله دا چې راپور نه ورکوي رښتیا هم دا بیا زیاتی ده او لیکن خبریالان هم په ځینو مواردو کې ستونزې لري که راپور ورکړي بیا یې تهدیدیږي او وژل کیږي په هر حال ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو له نورو اورېدونکو هم میله لرو چې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي او نظر څرګند کړي
بریم به شنونده ها از طریق ټلیفون بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آره
بله صاحب لکم زین خبری کوی وعلیکم السلام
زین دولت آباد ولسوالی خبری کوم کارن محمدیم
بله مهربانی دی فاریاب ولایت له دولت آباد کدی بلخ ولایت بلخ
ورور نام مطبوعاتو دزتی را دوله خبریان اس کا خود دی من نه کوم اولدین زدا غواړم چې مقصد دې خپل خبرو کې مو ډیر ځله خوشاله وي چې رښتیا وای او مو ډیر دې یار کلای کوو رښتیا وای
سلامت وسې ډیر زیات مننه چې ټلیفون مو وکړو محمد هاشم شمشاد له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي د بیان ازادي او مطبوعات د هر انسان حق دی او باید د دغه حق څخه یتوک به برخي نکړي له بغلان څخه فواد ستاری لیکلي وایي مطبوعات د دولت څلورمه قوه ده وای په څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لوی پرمختګ شوی دی غلام سرور هم له کندوز څخه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بیان ازادي بېساري ده د افغانستان ګاونډي هیوادونه دومره ازادي نه لري همدا د بیان ازادي ده چې موږ تاسو ته پیغام لیږو او تاسې خبروئ او یا هم درته ټلیفون کوو او څوک زموږ د څرګندونو مخه نه نیسي
بله و شفیع جامی از ایرات و خانقا از پروان هم در پیام های خود روز آزادی مطبوعات را بر تمام خبرنگارا و مردم مبارک باد گفتن و گفتن که خدماتی که رسانه ها خصوصا رسانه های بزرگ در افغانستان انجام دادن ای قابل فراموشی نیست و در اطلاع رسانی و آگاهی دهی بر مردم اینا نقش خیلی زیاده داشتند
مخلص لغمان لیکریدی چه د مطبوعات او د ازادۍ په مناسبت ټول خبريالانو ته مبارکي وایم د ټلیفون لاري اوریدون کيلرو
په فرمان سره رادیو ازادي است
امه محترم صاحب تاسو سلام وړاندې کوم صاحب فنکار نه نشته د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم
سلامت اوسه قاری صاحب پښون
مهرباني سره
سروان صاحب ما زبل نظر څخه موضوع باندې درکم دا د بیان ازادۍ واکم دا رسنی چې مخکې نه وي یعنی موږ په ظلمت کې وو دا ظلمت چې خلکو چندانې وجه راډیو د تلویزیون رسنیو څخه چندانې لاسرسی نه درلودی همدا د رسنیو برکت او د بیان ازادۍ برکت چې نن خلک په دې سهولت کې واقع دي یوه خبره دلته شته چې واقعا اوس هم ازادي د بیان چې دلته نه تطبیق شوی اوس هم خبرنګاران وژل کېږي او خبریالان شکنجه کېږي او اوس هم خبریالان تر حقارت او اسارت لاندې دي نو واقعا د رسنیو مستفیده کړي باید چې د رسنیو نور هم فعال شي
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون احمد له میوند لیکري دي و رسنیو خدمت کړي په خاصه توګه ازادي راډیو د ټلیفون له لارې اوریدونکو له روم مهرباني
په فرمان صاحب رادیو زو
لکم زین خبری کوي مهرباني
موږ چې دا چې دا خبري اعلان په راډیو کې اعلان وکړ چې دا د نشي ټوکی مواد مخدر او چا او شراب دغه باندې او رښتیا خبري وکي بس دغه موضوع د دوه ساعت لپاره کله کوی دا سوینای وکي
سلامت اوسه مننه کور دی ودان چې ټلیفون مو وکړو
تشکر از همه شما که تا این لحظات با ما تماس گرفتین و همچنان پیام بر ما فرستادین. عبیدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که آزادی بیان روشنی را در جامعه آورده و مردم را از تاریکی نجات داده. ایوبی از غزنی خواسته تا با خبرنگاران رویه درست شوه و همچنان گفته که مخالفین مسئله دولت و همگی باید به خبرنگار احترام بگذارن. همچنان ایشنونده های ما روز آزادی بیان را برای خبرنگاران و همه مردم تبریک گفتند.
عزیز الله د زابل ولایت له اتغر ولسوالۍ څخه لیکلي خبریان باید رښتینی وي او هر څوک باید خیال وساتي. مننه. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سروان صاحب، جوړ په خیر.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. مهربانی
د موضوع په اړه کې ولای نه فون چې څنګه خو ډېر ښه خدمت کړی په افغانستان کې بیلابیل رسنۍ دي، خو خصوصا د روزګار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. اوس روزګار ولایت کې دغه یوه ازادي راډیو دي چې شي وشنا راډیو دا خبرونې کې او خبرونه وایي، او ستاسو مهمه ده چې زموږ روزګار ولایت ته هم یو خبریال ورکړي.
ډېر زیاته مننه. احمد له میوند څخه او ثنا له حمله هلمند څخه لیکلي دي چې خبریالان باید بې طرفه واوسي او د چا تر فشار لاندې رانشي.
ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفن چی پیام دارن در مورد آزادی و همچنان پیشرفت رسانه ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. مهربانی.
زا الحمد لله من فجوري من سبات كم د مطبعات چې دا باندې شروع دي، یا مطلب په مختلفو نومونو باندې یا د تلویزیون چینلونه دي او یا رادیوګانې لکه ازادي یا شنا یا بیچي او یا نور داسې رادیوګانې، دا چې دي دا ټول خلاف وایي چیرې د بیان ازادي وه حقیقت ولري، کچیر مطبوعات ازادي حقیقت ولري، نو دغه ولس طریق به داسې پټې نه ګوري پیښې دي. یو څه یې او په بي بي سي یا په ازادي یا په نور تلویزیونانو کې واخ بل څه کچیر چې ګوري دا مشکل ټوله د دولت خاصه دی. دولت باندې پر خبریال باندې په ټول مطبوعات باندې دا فشار را چې تاسو به خپل کوم واقعي حقیقت چې کوم حادثه یا کوم مشکل چې یا دولت ورته شي او یا د دولت په دغه باندې مطلب ولس د مایوس کېږي، دا خبره به تاسو هېڅ کله نه په چل کې وي نه به په یوې راډیو کې وي. نو دا مشکلات دا که چېرې نن ګورې دا خبریالان او
بله صاحب بله متاسفانه چې تلیفون دې ډېر واضح نه و، خو خیر خپل خبر دې نظر دې څرګند کو چې تاسو راضي نه یاست. په هر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې
کوم. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زموږ نظر غوښتنه دا دی سروان صاحب، د دغه موضوع په حق نه چې دا خبرې رسنیو خو ډېر کومک یې د افغانستان د خلکو سره کړی دي، ډېره باخبره ساتلي دي. مګر خبره داسې ده چې د ډېرو خلکو ډېر خلک اکدم نه لري په دې چې مقصد وایي یا دروغ پکښې ویل کېږي یا بې طرفه نه وي. هغه لکه څنګه لکه دا دولتي خبریالانو مثلا دغه زمینه بیا دې خبرو ته مساعده کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوروتن.
تشکر میکنیم از شما. زهرا از کابل در پیام خود از تمام خبرنگارا تشکری کرده که با قبول زحمت و مشقت گفته به مردم اطلاع رسانی میکنن. مصطفی از غزنی و اسدالله از فرا هم روز 3 میره که روز آزادی بیان و رسانه هاست برای خبرنگاران مبارک باد گفته. محمد نعیم از ولسوالی مرغاب بادغیس نوشته کرده که مطبوعات بسیار مفید هستند، اما گفته در ولسوالی های ما کسی به این نام چیز را نمیشناسه. گفته آیا تنها آزادی بیان در شهر هاست؟ البته شنونده ما اگر نوشته می کردن که مشخصا چیگونه محدودیت بالای رسانه ها در منطقه شناسی هایی که اصلا رسانه فعال در اونجا وجود نداره، اگر ای پیام را هم بتن بهتر
بله. لکه یه مخی چی واردون که لروزگان ورت خبر وکره، یوازی دا نریوال رادیوگان یاد کره و دی سیمیز و رادیوگان یه زیادوان و نکره. ولی محمد آریان لحلمند و لسوالی سخلی کلیدی چه لعو بخشی لحلمند و لحلمند سخلی کلیدی رسانه باید رشتینی ووسی. محمود لکندهار سخلی کلیدی ده خبری لوی خدمت په هر وقت که حق ویل دی. او غلام سرور لکلیدی چه ده بیان ده ازادی لبرکت نن هر افغان کولی شي چې خپل ژغ اوچت کړي. حال دا ده چې په پخوا وختونو کې یوازې او یوازې خواصو کولی شوی چې د رسنیو له لارې څه ووایي.
بریم به شنونده های ما از طریق تلیفون. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام من کرام و کاروان ته سلام می کنم. کرام اوریدونکو ته عبدالمنان دقیق مقابل قرباغ مثالی کاروان که آزادی باند افغانستان که دیر کسی مکره بیخی دیر زیاد که بیوطن تا لکه پخواتل تا دیر موضی بیتون او روز در آزادی باند آزادی دست که تو کرده دیر خلکو اکثر مشکلات مستخیم هم در مسجدی مثلا مطرح کیدی او نور هم در خیاس که مثال خلک رسانون طریقه که بیاجه در ایسه در سیده جیسی و زین مشکلات هم ندی اخیر تو مثال در بازی تلمون ندی بازی دست تلمون ندی مثال یه مطار یه تو خپل محکمه بانه ملکی و اگه بیا قارمان کی دولت قارمان کی در تلمون که لکه بیا خلک هم از مغز کارمه که لکه تا خونده تن بکره هم مغز تلمون تا نکاس کی و اترازه هم قارمان زان دول کمه در اصلا یعنی اکثر نور مواردی که مثال دقا تو زیانم بسید تو مثال در بازی در این مجید تو مثال بازی دولتیانی عادی خلقی مثال وار تا در خبری که دلتم بازی خلقی علاوه پلانکی دقا ما سر آن دقا جیدی دیده تا یوشی تراق و یوشی و بلسی در پرموی نکاس اخی یعنی خلق کاری دون پر مختار کرد من حسان تا پاتی دقا تو زین دولتیانی مجید سارمان
بله دیره من نه دقیق سب البته دا خبره بستاسو نپیجم ترسه ده پوری حقیقت لري لیکن دا رسنوی دا کار هم کړی دی چې خلکو ته د تشخیص قوت ورکي چې د شو بد ترمنځ توپیر وکړي همدا رسنوی په دې برخه کې دا کار کړی دی البته د خبرې ته عبیدالله له نیمروز پرستول اس ایم اس کې اشاره کړې ده ویلي دي چې نن سبا هر څوک په سیاست پوهیږي هر څوک د یو چا په خبرو او د هغه د خبرو په شا باندې پوهیږي او دا د رسنویو علت دی
بله و یک موضوع دیگه هم که داره امی است که مردم را در بعض موارد با فکر کردن مجبور می سازد در مورد یک چیزی که به منفعتشان فکر بکنن و یا آگاه بسازن خود را مثلا اگر ما برنامه میکروفون شما را پیش میبریم نیم ساعت یا یک ساعت پیشتر بر شما اعلان میکنیم که موضوع برنامه چی است تا در این جریان شما فکر بکنین و نظریات خود را در این مورد شریک بسازین
بیا بم دی فکر کولو موقع ورکو لنده خبرتیا بخبره کو لنده خبرتیا وروسته به دوی تلفنونو واخلو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و موضوع برنامه ما هم ای است که چقدر از آزادی بیان و خدمات و اطلاع رسانی رسانه ها شما راضی هستین. ساجدی از هلمند در پیام خود نوشته کرده از خدمات خوب رسانه ها تشکری میکنیم و گفتن امیدوار هستم که رسانه ها بی‌طرف بوده باشند. یک شنونده دیگر ما که نام خود را نشان نکردن گفتن که در افغانستان آزادی رسانه ها پنهان است. نمیفهم که هدفشان مشخصاً چی بوده.
دی تلفن لاری اوریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید سب رادیو
سروان سب تاکی تاو سروان سب تاکی ازادی رادیو کنی کارکان کتا سرامون آوائیو یکینین که ازادی رادیو اشنا رادیو بی بی سی افغانستان که دی خدمت کرده یو دانور تلویزیون و رادیوگانی سی دی دا بازی دی ماکیک جول کرده دی ازارو صفت پکی که یا نور جول کرده دی تاجیکو صفت پکی که دا ازادی رادیو اشنا رادیو دا غد زنده بازی او خبرنگاران باید یو کار و که راسی و نکیسی کلشیر تا یو انفجار و یا موتر لمن زولار دی و ایسی موتر لمن زکلنه دا خصوب که خوب سوینه دی دا دا چه مانا لری لکه دی اگو یو موتر سچپاس یا اگه ایت که ما ایت که موتر تا در نه ایت که در نه که مانا لری
بله شد دیره منه نه البته که دا سی خبر چرته نشر شوایی هم وی نو اغه باندې چاله قول ویل شوی مثلا یو ځای یو چارواکی وای چې موټر په چاودنه کې وال ووت لیکن څوک ندی وشل شوی نو خبريال خو چې اغه لیدلی نیوی څوک وژلې نیوی لیدلې یا ټپی نیوی لیدلې لزانه نشي ویلای دی یو چا نقل قول بکوي او کله چې تاسو ته وای چې فلانه چارواکی دا خبره کوي تاسو باید په خپل قضاوت وکړئ چې خبره ده چا ده آیا یو چارواکی باید غرض ولري او کونه لري یا د دولت وسلوال چې ادعا کوي هغه باید غرض ولري په خپل خبره کې کونه لري ډیر ځلې بیا رسنۍ دا هم وای چې دا خبر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی دا جمله هم کله کله ورسره ویل کیږي
بله بدون شک متوازن نگه داشتن تمام خبرها یک کار است مشکل که همه خبرنگارا از او آگاه هستند و مردم هم میدانند، چون هیچ وقت یک جانبه به معنای آزادی بیان بودن نمیتونه. یک پیام دیگر میتونیم گرفته، چون وقت نشر خبرها هم نزدیک است. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
سلامت و سه مهربانی کوی
سرطان صاحب و بهش من اولاد سنگین ملک باری را گیز اما
مهربانی کوی سب
سرطان صاحب ما پدا حسن رنگا تاکی بخش موضوع تا سنگست موضوع مو انتخاب کرده دم من صدا حقل سر تا خردت و خدری کامر مزا سنگین بول سوالی که سخت جنگ روانی داشت سخت جنگ رواندی شفا و رز رواندی دا غره سنې دا ولې نه بیانې آیا خبریان نشته خو علمي چې خطاب له سرکار دا سایلي دا زموږ د ول صالح خبرونه ول نه یانې او دا یو کال چې ځان د اختر مخکې سلام باندې تر دې وخت پورې دا غره سوس پر راډیو کې مزه نه اورېدل چې په سنګین کې مخ سلام مستلی نو رسنې دا هیڅ څه خبرونه نه هر سم خبري به څنګه نه کړی د حکومت د خبري هغه نه کړی منګر نور خبر دا د ملکیانو د وژنو تتیان یا نور د کور او وطن دا ټول په سنګین